سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم دغه پروگرام کې وړاندې اورئ چې ملګرو ملتونو له اړمنو افغانانو سره د پیسو د مرستې یو صندوق جوړ کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د نړۍ په یو شمېر هیوادونو نیوکه کړې چې د افغانانو پر مخې خپلې پولې تړلې او ځوروي.
په اوسنی وضعیت کې چې افغانان ورسره مخامخ دي، دا د بشري حقونو یو ښکاره سرغړونه ده. هیوادونه باید په دې شرایطو کې افغانانو ته هرکلی ووایي.
د تورخم په دروازه باندې له پرونه د هغو افغانانو د تګ راتګ زمينه برابر شو چې آنلاین ویزه اخیستي دي.
مینویل ویزه باندې پرېګه دي خو اسه مشوره پدې و چې آنلاین ویزه به ورکې ویزه ویلا برازي.
له کندهار باندې یو داسې کس پاړه باندې راپور در تخپور کو چې د سترګو دی دی لاس ور کړې خو ویلو ارمانونه درلودل.
د شوک می چې د لوښ سیاست په خبرې توپ سره می ډیر مینه مخابات تر لوښ چې وشي د داغ دوه منس خلاص خجور سوی و خو غیل مو ټوله فورنس
د نا قانون پیسو پر سر د څار ادارې اف ای ټی اف لخوا د پاکستان پاړه له روسي پریکړې مهم خبرو.
Pakistan has taken a number of They way Pakistan یو شمیر مهم ګامونه اخیستي دي خو باید د هغو ترهګرو ډلو د لوړپوړو مشرانو پر ضد پلټنو او مقدمو ته دوام ورکړي چې ملګرو ملتونو د ترهګرو په توګه نومول دي.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه واوري. د مهم خبرونو سرټکی د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي افغانستان باندې نن د دې تړون د دفاع وزیرانو د غونډې په اجنډا کې شامل وي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون د ایران او متحده عرب امارتو له باندنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي پاکستان به افغانستان ته له بشري بحران سره د مبارزې لپاره د 15 میلیارډ روپیو په ارزښت مرسته کوي. مش پر خبرونه د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ وی افغانستان باندې دغه تړون د دفاع وزیرانو د غونډې په اجنډا کې شامل وی. یون ستولتنبرګ پرون ویل ناتو به د دې لپاره چې افغانستان د ترهګرو پر خوندي ځاله بدل نشي د طالبانو په وړاندې له ډیپلوماټیکو او سیاسي فشارونو کار واخلي. د ناتو د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه پرون په بروسل کې پیل شو او نن یې هم دوام ده. د دې تړون سرمنشي ښاغلی ستولتنبرګ د ناتو د غونډې په څنډه کې وویل موږ به طالبان د تروریزم بشري حقونو او له کابل د خلکو د ایستلو لپاره د لارې د ورکولو په برخه کې د خپلو ژمنو مسؤل وګڼو. د دې خبرې د کولو ترڅنګ چې افغانستان به د ناتو د دفاع وزیرانو د نننۍ غونډې په اجنډا کې هم شامل وي وویل هغه درسونه به وارزول شي چې د افغانستان له شل کلن ماموریت څخه زده شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون د ایران او متحده عرب اماراتو له باندنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت له خبر پاڼې سره سم په دې ټلیفوني خبرو کې ښاغلی اوغلو له خپل ایرانی ساری حسین عبداللهیان سره د افغانستان او سوریې په اړه خبرې وکړې. د ترکیې د باندنیو چارو وزیر د متحده عرب اماراتو له بهرنیو چارو وزیر عبدالله بن زاید آل نهیان سره پر دوه اړخیزو مسلو او افغانستان د نظر تبادله وکړه. ترکیه د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سمبالولو لپاره چمتووالی خودلې خو په طالبانو یې غږ کړی چې په پراخ بنسټ حکومت جوړ کړي. پنټاګان یا د امریکا دفاع وزارت وایي له افغانستان د امریکا پوځي اډو ته دراوستل شو افغانانو کابو نیمایي ماشومان دي. د وال ستریت جورنال ورسپانې د راپور له مخې د دفاع وزیر لوی داستن د لیک پر اساس له افغانستانه نږدې 3500 زره تنه ایستل شوي او د متحده ایالاتونو په بیلابیلو پوځي اډو کې ډیر کړی شوي دي. د امریکا دفاع وزیر لوی داستن د کانګرس د اوکلاهاما د جمهوري پال ګوند غړي سناتور جیم ان هوف پوښتنې ته په ځواب کې لیکلي د دغو افغانانو نږدې نیمایي ماشومان دي. د پناهغښتونکو یو ملاتړی مؤسسه وایي د سږ کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته د پناهغښتونکو شمیر 30% ډیر شوی. د پناه غوښتونکو د ملاتړ د اروپایي مؤسسې رئیس نینا ګریګوري وایي د تیر کال د ورته مودې په پرتله اروپا ته د کډوالو د شمیر په زیاتېدو کې د نورو عواملو ترڅنګ د افغانستان وضعیت لوی رول لرلی دی. د دې په وینا د سږ کال په اګست کې د اروپایي اتحادیې په هیوادونو کې د پناه شپږ 5000 غوښتنلیکونه ثبت شوي چې د هغو په منځ کې 10000 یوازې د افغانانو دي. د اغلی ګریګوري په وینا د دغو کسانو په منځ کې یو شمېر هغه افغانان هم شامل دي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د کابل له هوایي ډګره ایستل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون ویل پاکستان به افغانستان ته له بشري بحران سره د مبارزې لپاره د 15 میلیارد روپیو په ارزښت مرسته وکړي. قریشی د کابل له سفر وروسته له خبريالانو سره په خبرو کې ویل د افغانستان حکومت تاییدوي او مننه کوي چې پاکستان په سختو شرایطو کې له افغانستان سره مرسته کړې او څو لسیزې افغانانو ته پناه ورکړې. د پاینې حال کې ویل اوس انتقالي حالت د ستونزښت او افغانان به پرې برلاسی شیم. د طالبانو د ویندو یو د اطلاعات او کلتور مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي رډیو ته ویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې تجارتي لارې به پرانیزي او د افغانستان د محصولاتو د صادرېدو په لار کې به اسانتیا رامنځته کیږي.
خود دروازه ها بتانن که
حتی په دروازو که به ناروغان و تویزی برکول کیشی چې ناروغان په آسانه د تداوی لپاره لاړ شي.
آنها به تداوی خود برن.
لدې سره په یو وخت پرون پاکستان د تورخم دروازه لڅو نه ورسته پرانیسته. په روسیا کې د کرونا وایروس له کبله په بیساري ډول د مړینو د شمیر له زیاتېدو سره په یو وخت د غیواد یو روغتي چارواکي پرون د کرونا د یوې نوې بڼې د پیژندل کېدو خبر ورکړ چې تر دلتا بڼې هم ژر خپریږي. د روسي رسنیو د راپور له مخې د روسیې د عامې روغتیایي وجکپوړي متخصص کامل حافظوف وویل احتمال شته د دې نوې بڼې د کرونا د خپرېدو سرعت خورا زیات وي. په روسیا کې څه باندې 2,000 تنه له کرونا وبا مړه شوي چې د اروپایي هیوادونو په منځ کې تر ټولو ډیر دي. او په نړیوال شل اوریز جام سیالیو کې د افغانستان د لومړۍ سیالۍ مقابله لوبډله څرګنده شوه. ټاکل شوی چې د اکتوبر 15مه د دوشنبه پر ورځ د افغانستان لوبډله له سکاتلند سره مخامخ شي. سکاتلند له بي ګروپ څخه نړیوال جام سیالیو ته لار ومونده. د افغانستان دومه سیالي به د اکتوبر په 19مه له پاکستان سره وي. خبرونه مول ازادي رادیو وردل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې به هم ولولې. رازو د پروګرام اول مطلب ته ملګرو ملتونو پرون ویل د افغانستان اقتصاد په مجموع کې د خرابېدو په لور روان دی او پراتلونکو میاشتو کې به ډیر نور افغانان د فقر تر کرښې لاندې شي. د ملګرو ملتونو له سخت اقتصادي وضعیت د میلیونونو افغانانو د ژغورلو لپاره یو نوی پروګرام هم اعلان شوی دی. جزئیات په دغه راپور کې
ملګرو ملتو پرون پنجشنبه وویل یو ځانګړی صندوق جوړ کړی چې پر اساس محتاجو افغانانو ته د یو سیستم له لارې په مستقیم ډول نغد مرسته ورکړل شي. د ملګرو ملتو د پراختیا پروګرام بیا یو ان ډی پی ادارې سختو اړو کسانو ته د پیپلز اکانومي فند یا د ولسی اقتصاد بسپنی په نوم پروګرام اعلان کړ. د دې ادارې رئیس اچیم شتاینر وویل جرمني لومړنی هیواد دی چې دې صندوق ته د 500 بلیون یورو د ورکولو ژمنه کړې ده. د پرون په جنیوا کې خبريالانو ته هم دراز وویل
چې موږ وینو نه یوازې دا چې ملت او هیواد په سیاسي کړکیچ کې شکل دی، موږ ته دې شاهدان هم یو چې دواړه هم د ملي اقتصاد او هم د مالي سیستم له پلوه په لا ډراماتیک او فوري ډول د خلکو اقتصاد هغه اقتصاد چې خلک د ژوند او ورځنۍ اړتیاوي پرې برابروي، هغه عاید چې دوی د خپل کورنۍ او د مړولو لپاره کاروي له سقوط سره مخامخ دی. موږ وینو چې په ټول افغانستان کې یو نه کنټرولېدونکی لوی اقتصادي بحران دی.
لکه چې طالبان واک ته رسیدلی له افغانستان سره نړیوال مرستې درېدلې دي، خو ملګری ملتونه وایي چې له افغانانو سره د مرستو صندوق ته له هغو پیسو څخه کار اخلي چې د طالبانو له واکته رسېدو وروسته کنګل شوي دي. د شاغل شتاینر په وینا د راتلونکو 1200 میاشتو لپاره 650 میلیون ډالرو ته اړتیا لري چې یو برخه یې جرمني په غاړه واخیسته. د په عین حال کې وویل چې 18 میلیونه انسانان یوازې له بهره څوک مړولی نشي، باید د خلکو د اقتصاد د شکولو لپاره ګامونه واخلي. د ملګرو ملتو د پراختیا پروګرام رئیس وویل که دا کار ونه شي پر روان ژمي او راتلونکي کال کې به میلیونونه افغانان ونه توانیږي چې په خپل هیواد کې گزاره وکړي او مجبور به وي چې خپل مزکی کورونه او کلی پریشتي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بخنی نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د هغو افغانانو پر مخ چې ژوند یې په خپل هیواد کې له خطر سره مخامخ دی د بهرنیو هیوادونو د پولو پر تړل کېدو نیوکه وکړه. دې مؤسسې ویلي چې له یوې خوا د افغانستان ګاونډیو هیوادونو پر هغو افغانانو خپلې پولې بندې کړې چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی، او له بلې خوا هغوی چې ځانونه تر اروپایي هیوادونو پورې رسولي ځورول کېږي. د بخنی نړیوال سازمان په ځانګړي ډول پولند ته د انتقاد ګوته نیولې چې یو شمېر افغانان په زور له خپلې خاورې ایستلې دي. تفصیل په دغه راپور کې
د بشن نړیوال سازمان یا امنیستی انټرنیشنل په دې شاور اندیشنه ښکاره کړې چې د اگست له میاشتې راهیسې د پولند او بلاروس په پوله کې له 20 افغانانو څخه ولستنه لا هم بند پاتې دي. دا کسانو وروسته له دې د دوه هیوادونو ترمنځ په بد وضعیت کې دي چې پولند په زوره د بلاروس لوري ته وشړل. د بشنې د نړیوال سازمان په وینا پولندي چارواکي تاییدوي چې د هغې ډلې پر ضد یې له جبره کار اخیستی چې غوښتل یې په پوله کې له اسغن سیمه ور واوړي. د بشنې نړیوال سازمان هغه ویډیو تایید کړې چې د بیلاروس چارواکو شریکه کړې. په ویډیو کې د اوس نارز کورنی په سیمه کې هغه کسان لیدل کېږي چې هڅه کوي له پولې واوړي. د پولند د فوند چې وکالینی مؤسسې پر اساس لشتر لشه د یو ماشوم په ګډون ولسنه پولند ته لاوشتو وروسته وهل شوی او نیول شوی دی. بیا د پولند سرحدي ځواک په یو مرکز کې توقیف شوی. بل اخره د پولندي چارواکو لوري په زور د بلاروس خواته شړل شوی دی. د بشنې د نړیوال مؤسسې د افغانستان د برخې مسؤل سمیرا حمیدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د پولند د پولیساتو د اقدام د بشري حقوقو سرغړونه وبلله.
په اوسنی وضعیت کې چې افغانان ورسره مخامخ دي، دا د بشري حقوقو یو ښکاره سرغړونه ده. هیوادونه باید په دې شرایطو کې افغانانو ته هرکلی ووایي او خپل پولې ورته پرانیزي. له بده مرغه مشته د پولند د پولې په اړه په سیرنه کې څرګند شوه چې هلته افغانان په خورا بد وضعیت کې دي. د ټوکر په خیمو کې بې خورو او بې ضروري او اساسي امکاناتو منتظر ول چې ومنل شي.
د اگست په 15مه د اروپا د بشري حقوقو محکمه پولند ته حکم وکړ چې دغه 20 افغانانو ته خواړه او به جامع او په کافي اندازه دارو درمل ورکړي. محکمه همداراز امر کړی چې د امکان په صورت کې حقوقی ته موقتی سرپناه هم برابر کړي. د سپتمبر په 20مه محکمه د خپل حکم موده تر بلې خبرتیا پورې اوږده کړه او همدارازې امر وکړ ترڅو چې دا کسان د پولند په خاوره کې وي باید بلاروس ته ونه ګرځول شي. خو له دې سره سره د پولند د کابینې د اگست پریکړې پر اساس دا کسان بلاروس ته وګرځول شول. پولند د سپتمبر له 2 نیټې څخه په خپل پوله کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او له همدې کبله د سیمې ته خبريالان د پارلمان غړي او فعالان نشتللی. د بشن نړیوال سازمان په خپل اعلامیه کې د پولند له حکومت غوښتي چې د افغان پناهغښتونکو له شړلو لاس واخلي، د پولې د بندولو پریکړه لغوه کړي او هغو کسانو ته چې د سر د ساتنې هڅه کوي اجازه ورکړي چې په خوندي ډول د پولند خاورې ته واوړي. د بخښنې نړیوال سازمان پر افغانانو د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له لوري د لارو د بندیدو یادونه هم کړې او ویلي دي چې د کار هغه افغانان له خطر سره مخامخ کړي چې په خپل هیواد کې ځان خوندي نه احساسوي. د امنیستی انټرنیشنل پر اساس د پاکستان، ازبکستان، ایران، تاجکستان او ترکمنستان په شمول د افغانستان ګاونډیو هیوادونو پر هغو افغانانو چې د سفر سم استاد نه لري خپلې پولې تړلې دي.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشي
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په سمګه کینو.
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته غواګیاست. پاکستان د اکتوبر په 28مه یعنی پرون پر تورخمغه افغانانو ته د تګ راتګ اجازه ورکړي چې د غیواد آنلاین ویزی لري. اسلام آباد دغه اقدام تر غی ورسته کړي چې پرون د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی په کابل کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره ولیدل. د خیبر زلی یو انتظامی مشر مشال راډیو ته وویل چارواکي به ژر هغو افغانانو ته د تګ راتګ اجازه ورکړي چې پر پاسپورت د پاکستان ویزه لګیدلې وي. اسلام آباد سکل په می کې د کرونا ویروس وبا مخنیوي لپاره پر تورخم سفری محدودیتونه اعلان کړل او د اگست په نیمایي کې چې طالبانو کابل ونیو نو بندیزونه لا سخت کړل. پرون تر حکومتي اعلان وروسته لسګونه افغانان په تورخم پاکستان ته واوښتل. په دې اړه له سیمې نه فرهاد شینواری رپورټ لري.
د اکتوبر په 28مه نیټه تورخم دروازه د پاکستان ویزه لرونکو افغان وګړو لپاره پرانستل شو. د لنډی کوتل اډیشنل اسیسټنټ کمشنر اشرف الدین مشال ریډیو ته ویلي چې په لومړی مرحله کې واځي آنلاین ویزه لرونکي افغان وګړي په تورخم دروازه پاکستان ته داخليدي شي او د نه پس به منول یا سټیکر والا ویزه لرونکي هم پرې راپریږدي. په تورخم دروازه سباندې 15 میاشتې پس افغان وګړو راتګ پیل شو، پاکستان ته پرې را داخل شول. په دې کې ځنې افغان وګړو چې په تورخم راوړی دل مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
نوم مینو رحمان دی او اوس تورخم نه راغلم افغانستان نه. اوس خو موجوده ازادي شو ورکړل او د آنلاین ویزو ازادي وه. مینویل ویزا باندې پرېږي دی خو اسې مشهور په دې و چې آنلاین ویزه به ورکې ویزه والا به راځي. ما خو زه تجارتی لحاظ باندې تلی وم او هلته مې چې کوم دی مسلې بیا تقریبا 2.5 میاشتې ما هلته د دې ویزو او د لارې د بندېدو وجنه هلته تیرې کړې.
نوم اسپانډا د کاروبار او د رشتہ دارانو هر رقم بس مشکلات او بیماران ته ډېر مشکلات او مطلب مکمل په کاروبار باندې اثر ورځي دلاو.
څه کاروبار کړی؟
نو مخ وو سم دغه د تجارت ته ټولم کمیشن کارانی وبټل ورو ګدامونم دي. نو موږ مطلب روزانه زوره زو خو د دې وجنه دغه تقریبا د 15 میاشتې بس مکمل ناس پور باندې.
د لند کوتل اډیشنل اسسټنټ کمشنر اشرف الدین وای چې په تورخم هغه افغان وګړي د وی مخصوصه طریقې لاندې را پرګدي چې کوم په پاکستانی تعلیمي ادارو کې سبقونه وای.
دا هایر ایجوکیشن مونترا لیست شیر کړی دی، په هغه مطابق دا ټوټل 950 د تعداد جوړیږي او 15 اکتوبر نه دا سٹارټ شوې دی او اوس هم پورې تقریبا 600 تنان راغلي دي او دا ډیلی بیس باندې رزي. او مونږ خو د دې لپاره د لندی کوتل جرګه حال کې یو فیسیلیټیشن سنټر جوړ کړی دی الته رزي او د زینا چې کوم دی ریسپیکټیو د دې هغه د پروینس چې کوم دی سن شو او پنجاب شو او کی پی کی شو او د زینا مونته ګاډي رزي او د دې خپل یونیورسيټي ته شفټ کیږي. تقریبا 1600 سټوډنټ دینه مکه مرغلیو.
د مې 15 نیټه رئیس په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې ان سی او سی په تورخم دروازه سفري محدودیتونه لګولې وو او افغان وګړو ته اجازه نه ورکوله چې پاکستان ته داخل شي. د اگست په 15مه نیټه چې کله طالبان په کابل واکمن شول نو دا غي وروستو په تورخم سختي نور هم زیاته شو او ویزه او مخصوصه اجازهتنامې لرونکو لپاره هم دغه دروازه وتړل شو. خو یوازې ایمرجنسي ناروغانو زده کوونکو او مسلکي لوبغاړو ته اجازه ورکول کېده چې پاکستان ته واوړي. دا مهال ویزه لرونکو افغان وګړي پاکستان ته را روان شوي او په تورخم تجارتي هلې ځلې هم رواني دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره واورئ.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپل ورستۍ غنه کې په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په اړه لیکنه کړې. ورسپانې ویلي چې دغه ناسته کې د افغانستان د امنیت موضوع د غونډې د اجنډا په سر کې ده. د ناتو عمومي منشي یون ستولتنبرګ د اکتوبر په 28مه د پنځشنبه په ورځ د دې ناستې لا پیل نه څو شېبې مخکې وویل د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران د افغانستان له جګړې نه د ترلاسه شویو تجربو څخه پر نویو زده کړو تمرکز کوي. د ورسپانې په لیکنه چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره ل افغانستان څخه د جر وتلو په خاطر د ناتو دفاع وزیرانو ترنیوکې لاندې راغلې ده. ناتو ویلي چې ل افغانستان څخه د وتلو په پروسه کې د ناتو د شریکانو ترمنځ کافي همغږي نه و. خو د واشنگتن پوسټ په خبره د ناتو عمومي منشي غواړي چې دا اختلافات او نیوکې ډېرې مهمې ښکارا نه کړي او داسې ښیي چې ل افغانستان څخه د ناتو وتل لا یو اړخیز تصمیم وروسته ترسره شوي. اکانومیست خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې افغانستان ته د اقتصادي مرستو د یوه همغږي کوونکي بنسټ پر جوړېدو مطلب لیکلی. د اکانومیست په لیکنه په څو وروستیو ورځو کې مهم بحث دا و چې څه ډول افغانستان ته کېدونکې مرستې همغږي شي څو افغانان منځوي نه شي. د ملګرو ملتونو د اقتصادي ودې د پروګرام مشر ایخیم شتاینر ویلی دی جرمنی لومړنی هیواد وو چې دغه بنسټ ته یې مرستې کړې او 50 میلیونه یورو یې ورته ورکړې دي. اکانومیست لیکي ملګرو ملتونو یو ځانګړی بنسټ پرانیستی چې افغانانو ته بیړنۍ مالی مرستې ورسوي. افغانستان ته مالی مرستې په کابل کې د طالبانو تر واک ته رسیدو وروسته کنګل شوې دي. اوس هم شرط دا دی چې افغانستان ته کېدونکې مرستې پرته له دې چې د طالبانو لاسته ورولویږي باید پر خلکو وویشل شي. د انډیپندنت ورسپانې په خپل یو مطلب کې په افغانستان کې د فوټبال او باسکټبال کوون کنجونو پاړه لیکنه کړې. ورسپانه لیکي دا ورزش کوونکي چې ډېری تنکۍ پیغلې دي او د افغانستان د فوټبال او باسکټبال ټیمونو کې لوبېدلې نن د فوټبال نړیوال سازمان یا فیفا په مرسته له خپلو کورنیو سره د قطر پلازمېنې دوهې ته رسېدلې دي. ورسپانې وړاندې ښکلي دا نجونې به تر هغې په قطر کې پاتې شي چې درېیمو هېوادونو کې یې د پناه غوښتنه ومنل شي.
د پلازمېنې کابل په ګډون په ډېرو ولایتونو کې لا هم لشپږم ټولګي پورته د خزینه او زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. یو شمېر افغان زده کوونکي وایي ښوونځیو ته نه تګي سخت خوښنی کړي او د یو ناو څرګند برخلیک له امله اندېښمنې دي. د زده کوونکو کورنۍ بیا له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره دې د ټولو خزینه زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي او دوی ته د تعلیم زمینه برابره کړي. طالبانو په دې اړه تازه څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي وو چې د نجونو د تعلیم د بیا فعالېدو یا د ښوونځیو د بیا فعالېدو لپاره په یو طرز العمل باندې کار روان دی او ژر نتایج له خلکو سره شریکیږي. نور حال په دغه راپور کې
لسم لوستي سلويشتمه صفه ده ایمان او نیک عمل.
شبنم د کندهار ولایت اوسیدونکو او د لسم ټولګي زده کوونکو ده. دا اوس خپل هغه درسونه چې مخکې به په خوندې کې ویل په کور کې وای. شبنم ازادي رادیو سره خبرو کې اندېښنه وکړه چې لای هم خوندې ته د تک اجازه نه ده سوي او لیو نامعلوم برخلیک سره مخامخ ده.
زموږ غوښتنه دغه ده چې باید د ذکر او ناس ترمنځ پارک ونسي، ترڅو د بیرته یعنې د پخوا په شان شروع شي، ځکه د نر او ښځې تعلیم دواړه حق او فرض دي. هله ده چې زموږ آیندې ته فکر وسی، موږ داسې بې سرنوشته پاتې نه شو، ځکه یوازې په یو ګل نه پسرلی کیږي.
شبنم وایي د کورنۍ نور کوچنی غړي چې تر شپږم ټولګیو کې درس وایي په سمه توګه درس نسی ویلای، ځکه په خبره د ډیرای ښوونکو تنخواګانې بندې سوي او د دوی په شان خزینه ښوونکي هم ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري چې له دې عمله د هغو ماشومانو زده کړې هم ټاکنې سوي دي. د کابل ښار یو اوسیدونکو او د الفتح لیسې زده کوونکو مرسل بیا وایي چې د دې او خویندو دومره موده زده کړو لپاره د پلار او مور زیارونه له صفر سره ضرب کیږي. مرسل وایي چې په ډیرو هیلو یې خویندې او دې تر اتم یا لسم ټولګیو زده کړې وکړې، خو اوس یې نامعلوم برخلیک او له تعلیمه بې برخې ګرځول ځوروي. دوه خویندې مې تل ژاړي، خپل ښوونځي او درسونه دې یادوي. اوسمهال موږ ټول همداسې بې برخلیک پاتې یو. مور او پلار چې څو کلونو راهیسې د خپل اولادونو لپاره دوامداره زحمتونه کوي چې اولادونه باندې زده کړې وکړي، اوس دوی دا ټول تکلیفونه او زحمتونه هم د طالبان پر اتک سره هایفو بیزای شول. نیوازی دا خزینه زده کوونکو بلکې د هغوی کورنۍ هم د خپل لورګانو خويندو او د کورنۍ نورو خزینه غړو لپاره اندېښمنې دي. سید الله سلام چې د دریو خويندو ورور دی وایي د خپل کورنۍ او د درې خويندې له غزنی ولایت ځکه کابل ته راکړه کړی چې په خار کې خويندې خوانځي او تولاړي سي او زده کړې وکړي، خو په خبره ای طالبانو کابل کې هم د نعمت پرې ودراو.
مخ خوبم دا تمه وا چې اوس په غزنی کې یا په زابل کې یا په کندهار کې په اطراف نسته خوانځي نسته په خار کې خوسته کال ته په خار کې نسته کابل کې خوسته اوس نو سړی افغان نصاب د افغانستان په کم ځای کې تعقیب کې خو په ټول افغانستان کې دغه وتړل سو خوانځي وتړل سو که طالبان د نجونو انساني او اسلامي حقوقو ته ژمن دي او دوی د دنیا یو اشاریته یا دوه میلیارد مسلمانان بولي نو هماغسې چلند دي وکړي لکه څنګه چې په قطر کې کیږي لکه څنګه چې په سعودي کې کیږي لکه څنګه چې په اسلام آباد کې کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې له تېرې نږدې یوې نیمې میاشتې را په دې خوا ګڼ شمېر ټولنیزو مدني او د زده کړو د برخې فعالینو د نجونو د تعلیم او ښوونځیو او پوهنتونونو بیرته پیل لپاره بېلابېل فعالیتونه او کمپاینونه پیل کړي دي. متي الله ویسا چې له کلونو د ماشومانو د زده کړو په برخه کې بېلابېل رضاکاره فعالیت کوي وایي اوس یې یوازې د خپلو فعالیتونو ډیری برخه د نجونو د زده کړو بیرته پیل لپاره کمپاینونو ته ځانګړې کړې ده. دی هم پر طالبانو غږ کوي چې نجونې دې له تعلیم او تحصیل نه بې برخې کوي.
د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې ښوونځي د نجونو پر مخ د شپږم څخه دولسم پورې بند پاتې دي او ټولې نجونې بې سرنوشت دي. ټول په یو اواز له طالبانو څخه غوښتنه کړې ده چې ژر تر ژره د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي، تعلیم د نجونو او هلکانو انساني اسلامي بشري حق دی.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د دوی په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم او فرهنګي کمیسیون غړو مو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو وړاندې د دغې ډلې مشرانو ویلي و چې په دې برخه کې پر یو طرزالعمل کار کوي، خو لا د دغه طرزالعمل د جوړېدو په اړه کوم څرک نه لیدل کیږي. د افغان ښځینه زده کوونکو او د پوهنتونونو د ښځینه محصلینو د زده کړو د بندېدو په اړه په ځلونو نړیوالو هم غبرګونونه ښودلي دي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق یونیسف چارواکو په یو ټویټ کې ټینګار کړی چې د ټولو افغان زده کوونکو زده کړې د بیرته پیل سي، ځکه په خبره یې په میلیونونه افغان ماشومان له مخکې هم د جګړو او کرونا ویروس له امله له زده کړو بې برخې شوي وو. دوه ورځې وړاندې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ او خوندیتوب نړیوالې ادارې یا سیف د چلډرن هم په یو خبر شوی بیان کې اندېښنه ښودلې چې د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له امله آن یو شمېر هلکان هم ښوونځیو ته د خپل خویندو د نه تګ له امله د اعتراض په توګه ښوونځیو ته نه ځي، چې په خبره یې دا د افغانستان د ښوونیز نظام لپاره ستره ضربه ده.
مول جنگ نغوالو، مول سلحه غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.
د هلمند د جګړې یو هیر شوی قربانی د خپل وړندو سترګو درملنه غواړي. دا شل کلن ځوان د پخوانی حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړه کې ټپي او په دواړو سترګو ړوند شو. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
یا کوچنی خوند یا کوچنی ورور راته وبه راکې او د سکو ځین وخت بس بل ملګری یا دوست یا
که د کورنۍ نور غړي د مرستې لاس ورنکړي هیڅ نسی کولای. شل کلن احسان الله د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د پخوانی حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړه کې ټپي او په دواړو سترګو ړوند شو. لدی پیشه شاوخوا نه کال تیریږي، خو لا هم بې وزلی د احسان الله د سیمې درملنی مخنی ولیده.
نو هغه وخت موږ ډیر کشران درس مو ولسته د اول سیم کتاب په جنگ په میانس کې موږ ومشتل خو مرمه را ل ومشت د سر پر دابل خو چې ومش پر دابل خو را ووت په دغه ورځ موږ داس د امرته وتلو په دغه ځخه خوش سو.
احسان الله د خپل درملنی په برخه کې د پخوانی او وسنی حکومت څخه ناهیلی سوی او اوس د خپلې بیوزلی کورنۍ د وژو بار دی.
ډېر علمې د لوش ما غوښته چې خپل ځان یو باسواد یو په دغه استعداد کس په افغانستان کې جوړ چې د خپل غریب ولس ته یو څه خدمت مې کړ. ډېر شوک مې چې د لوش سیاست په خبرې توپ سره مې ډېر مینه محبت تر لوش چې یو شی د دغه دوه مینس خلاص ښه جوړ شوی و، خو هغه علم ټوله پوره نه سو نیمګړی راته پاتې سو. اوس هم ناموی سنه مثال زه غواړم چې وخت نه یو وخت انشاءالله هغه خپل مقام ته ورسه و خپل ځان اوس هم استعداد شي دغه لروی په دغه راکړی الله پاک حفظ یې راکړی دی. راته
د احسان الله د کورنۍ یو غړی امین الله وایي داغه د سترګو درملنه ممکنه ده، خو ډیر لګښت اړتیا لري چې دوی توان لري.
دا ساملا چې دا بیخ خورکی دا خلق چې کومک وسر کې چې دا ماجت روان مثال کوچنی یم د لاسې نیسي ماجت پورې رسي دا خو برته یو څوک و خورای ولي کنه د خپل میډم دی اټکار کې یا مانا زار رسي د کور پر دا ته وزاس د ورځ جمعه جمعه ته کزا کې جمعه ته ځي چې مګر و سوالای ته دا ارکان دي ته لږه من کاری وسره کومک وسره وکي
احسان الله د هغو زرګونو افغان ماشومانو او ځوانانو یو بیلګه ده چې تیری شلکلنې جګړې مایوب کړي او دا مهال وراوښتي جسمي او رواني زیان سره له کړاو ډک ژوند تیروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان د هغو افغانانو پر مخ چې ژوند یې په خپل هیواد کې له خطر سره مخامخ دی د بهرنیو هیوادونو د پولو پر تړل کېدو نیوکه وکړه. د ناتو سرمنشي وایي افغانستان به نن دغه تړون د دفاع وزیرانو د غونډې په اجنډا کې شامل وي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون د ایران او متحده عرب اماراتو له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. پنټاګان د امریکا دفاع وزارت وایي له افغانستان د امریکایي پوځي اډو ته د راوستل شو افغانانو کابو نیمایي ماشومان دي. د پناه غوښتونکو یوې ملاتړي ماسي ویلي د سکال په اگست کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د اروپایي اتحادیې غړو هیوادو ته د پناه غوښتونکو شمیر 30% ډیر شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرونو ویل پاکستان به افغانستان ته له بشري بحران سره د مبارزې لپاره د 5 میلیارد روپیو په ارزښت مرسته وکړي. روسیا کې د کورونا وایروس له کبله په بیساري ډول د مړینو د شمیر له زیاتېدو سره په یو وخت دغه هیواد یو روغتیایي چارواکي پرون د کورونا د یوې نوې بڼې د پیژندل کېدو خبر ورکړ چې تر دلتا بڼې هم ژر خپریږي. او په نړیوال شلاوره جام کرکټ سیالیو کې د افغانستان د لومړۍ مسابقې سیال څرګند شو. ټاکل شوی چې د اکتوبر 15مه د افغانستان لوبډله له سکاتلند سره مخ شي. خبرونه مو ازادي رادیو نه پلانډ توګه واوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې azadiradio.com کې په تفصیل سره ولولې. اوس هم د ازادي رادیو 219 پروګرامونو درته خبرو. لمړی د خزو لپاره نیمه نړۍ ځانګړی پروګرام او همدارنګه بیا د کور کلی رادیو ډراما اوري.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاس. د دې اونۍ د خبرونې موضوع د میړل خو د میرمنې شخصي او کورنۍ ته سپارل ستونزې ته ځانګړې شوې ده. په افغان ټولنه کې یو شمېر نارینه غواړي چې خزی تل د مور او پلار منونکي ووسی ترڅو یې پر ځان د مور او پلار حق ادا کړي او کورنۍ ته خپل وفاداری ثابت کړي وي. خو آیا په دې کار سره به یې د خپل خزی حق تر پښو لاندې کړي نه وي؟
حقوقي او شرعي لحاظ باندې یو سم کار نه ده. د ښځې حق هم سوځول کیږي.
کله چې ونجلې واده کیږي د پلار کور د میړه د کور په هیله پریږدي له میړه څخه یې هیله چوي
چې ما غوښته چې ما خواد ما څنګه اوسی نو ما به د دې سره هر ځلې ما د دې ظلم د خواخي او د خسرګنې د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله.
کمیړه د تاوتریخوالي پر وړاندې ل خپلې ښځې ملاتړ ونه کړي خزباله څه ډول حالت سره مخشي.
کزي ډیر حساسه روحيه او روان لري. کچيري په مناسب ډول مناتړو نشي دغه خزي انزوا خواته زي او بل اخر په خفجان او نا امیدۍ باندې اختکیږي.
مو موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې یادو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې دیوی متضرر خزي په غټ پیلېږي.
از ما خاون تر ما سره واده وکړ، نکاح یې وکړل، د واده بش په باندې ماته ویله، ته که زما رضایت غواړې، زما سره ژوند غواړې، نو زما د مور زما د پلار د دې عزت پکې، کدی نستانه خوشاله و زه به مستانه خوشاله يم، او کدی ستانه خوشاله نه مې پکارې نه مې زستا ته ستادر سره تیریګم، مګر نه د مور د دې در سر نه تیریګم، خو په دا باندې چې زما ژوند چې ما غوښته چې ما خوښ ما څنګه کې وسی، نو ما به د دې سره هر ځلې ما د دې ظلم د خواخي او د خسرګنۍ د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله، ما اولادونو ته به هم دوا نه راته کول، لغه یوناني دوا به په کور کې راته راکول، ما به غوتور کول چې درې به خسه ډاکټر ته به هیڅ کله اجازه نه راته کول، ارقام او خشګري او د خپل کورنۍ نه پرېږدي، یعنی زما در سر تیریږي خو د غو در سر نه تیریږي.
دا د کابل ولایت اوسیدونکې فاطمه وه. د هغې په خبره میړه یې تل ورته وایي چې د پلار او مور هر خبره به میمني، ان تر دې چې خپل ماشومان به هم د هغې د اجازه پرته ډاکټر ته نوړي. فاطمه ته ورته مدینه هم راته د خپل نږدې خپلوانو کیسه کوي. هغه وایي د کاکا لور یې د خواخي او خسره د اجازه پرته د پلار کور ته د تاک واک هم نه لري. هغه په دې اړه زیاتوي،
زما یو د کاکا لور د سلور کال کې چې واده یې کړی دا او دوا ماشومان لري، خو په دغه سلور کال کې دا هیڅ خپلواک نه لري، ټول صلاحیت د خواخي پلاس کې ده، کله چې غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي یا ماشومان نه جوړ کیږي، غواړي چې دوی ډاکټر ته بوزي نو باید خپل خواخي نه اجازه واخلي، همداسې کله چې غواړي پلار کړه لاړ شي باید خواخي نه اجازه واخلي، کله چې خپل میړه ته وایي چې دلته واده ته زه غواړم واده ته لاړ شم یا کوم بل ځای میلمستیا ده غواړم هلته لاړ شم، نو میړه ورته وایي زما د مور نه اجازه واخله، میړه هم هیڅ صلاحیت نه لري، ټول صلاحیت د خواخي نه ده.
ډیر شمیر افغان نارینه داسې روزل شوي چې غواړي د خپل مور سره د خواخوږي او ګرانښت په دود خپل ښځه د هغوی په واک او د هر امر منونکي کړي، خو په دې کار سره یې په ناپامۍ د یوې بلې ښځې ژوند ورتریخ کړی. د کابل ولایت اوسیدونکو امید هم وایي چې خځې ته یې ځکه د خپل مور او پلار د تابعداري ویل چې خځې زیاتې دي، خو مور او پلار بیا نه پیدا کیږي. هغه په دې اړه داسې وایي،
پلار مور کور اورور بیا پیدا کیدونکې نشته او نه پیدا کیږي، شزه بیا هم پیدا کیږي، زوی بیا هم پیدا کیږي، لور بیا هم پیدا کیږي، خو د مور او پلار اولاد او مور او پلار بیا نشي پیدا کولای. همیش کوشش وکړئ چې د مور او پلار عزت وکړئ او د خپل د مور او پلار سره نظر اوسه. ما په لومړی شپه کې ورته دا توشه کړې و چې ګوره کچې ته مور او پلار خوشاله و د تا نه فکر وکړ چې زه درنه خوشاله یم، او کچې ته مور او پلار مې خپه و نو فکر وکړ چې زه هم درنه خپه یم. هغه ته چې کوم ما توشه ورکړې ده هغه زما په خبرو باندې عمل کړی ده او همیشه به کوي او بیا به هم کوي.
د افغاني دود لمخي واده کړی ځامن د خپل کورنۍ سره ګډ ژوند کوي. په افغانستان کې ګڼي کورنۍ د اتفاق او یو موټی ټوب بیلګه ګڼل کیږي. د کورنۍ ټولګړي هڅه کوي چې د کورنۍ په یو موټی پاتې کېدو کې خپل ونډه وساتي، خو ځینې نارینه بیا غواړي چې خپل دغه ونډه د خپل خزي په تابع کولو سره ترسره کړي. دوی خپل خزي اړباسي چې د مور او پلار هرې پریکړې ته یې غاړه کېږدي. دا ډول نارینه د خپل خزي پر وړاندې د خپل کورنۍ د هر ډول تاوتریخوالي ملاتړ کوي. خزه مجبوروي چې د خسرګنۍ هر ډول چلند وزغمي او له ځانه تېرېدنه وښيي، خو د حق پرته د میړه لخوا د خزي مجبورول او اړ ایستل څه ډول عمل دی؟ د دې پوښتنې ځواب به د حقوق پوه سبحان مصباح نواورو.
د نکاح د عقد پر بنسټ یو سلسله حقوق او وجایب د خزي او د میړه ترمنځ رامنځته کیږي چې هغه حقوق له شرعي او حقوقي لحاظ نه پرته له خزي او میړه بل چاته نه ورسپارل کیږي. نو اوس دا یو عرف ده چې میړه د دې لپاره چې خپل مور خور ورور یا پلار یا مشرانو ته احترام قائل شي او دا د بل د ښځې وار نور ته ورکوي، دا سربیره پر دې چې په حقوقي او شرعي لحاظ باندې یو سم کار نه ده، ټکر کې کار ده، بلکې د ښځې حق هم سوځول کیږي. په اجتماعي لحاظ ډېرې ستونزې راولاړې کړي او د دې کارونو نه
خزه او میړه د اسلامي فقه پر بنسټ یو پر بل زیات حقونه لري چې دواړه لوري یې په پوره کولو مکلف دي. دیني عالم مولوی احسان الحق حنفی وایي میړونه باید د خپلو ښځو حقونه د نورو حقدارانو د حقونو په څیر په پام کې ونیسي.
لکه څنګه چې دی او چا مور حق لري همداسې میرمنه هم حق لري په همدغې اساس باندې که چیرته هدف داسې وي چې په هغې باندې ظلم کیږي میړه پښتنه نه کوي خواښې ورسره ظلم کوي خسر ظلم کوي یندرور ورسره ظلم کوي لیور ورسره ظلم کوي بل ورسره ظلم کوي او خاوند دې په وړاندې چوپه خوله پاتې ده چې دا زما لپاره عار ده او دا زما لپاره شرم ده زه به غږ نه کوم چې څوګونه وي چې په ښځه یې ننګ وکړه او ښځه یې وګټله دغه نو بیا په خپله یو قسم بې ننګي ده ځکه چې یو څوک ژوندی ده او د هغه د ښځې توهین کیږي د هغه د ښځې سپکاوی کیږي بې عزتی کیږي دا په خپله په حقیقت کې یو قسم بې ننګي ده او د اسلام او د ایمان سره په تضاد کې یو برخه ده
لکه څنګه چې ښځه او میړه تر هر چا نږدې رابطه لري همدومره د یو بل نه د خواخوږۍ او ملاتړ تمه هم لري خو که د تمې خلاف نارینه د خپلې ښځې حق د خپلې کورنۍ پر وړاندې تر پښو لاندې کوي دا به د ښځې په اروایي حالت څه اغیز ولري په دې اړه د اروایي ناروغیو ډاکټر حکیم الله صالح راته داسې وایي
کله چې د خاوند له خوا د باندې محدودیتونه تینسي بلاخره د دې ټول هغه صلاحیتونه د دې ټول هغه واک د کورنۍ نور غړو ته چې هغه خواخې ده یا د لیور ښځې دي او یا هم اندرور دوی ته ورکول کیږي نو د دې نه له بده مرغه پله دغه د کورنۍ نور غړي هم ناوړه ګټه اخلي او دغه جنۍ سره داسې چلند کوي چې هغه له بده مرغه دغه جنۍ ستون سره مخامخ وي او بل اخر هغه د مایوسی او د نارامۍ او بل اخر د خفګان خوتزي او په نور ستون زوخته کیږي زیات مثالونه موږ په روختون کې د 10 ناروغانو لرو چې دوی د کورنۍ د غړو خصوصا د خواخه نوړه چلند لوجنه دوی د ډیپریشن خوتل وي او یا هم د خفګان خوتل وي او بل اخر دوی په نور رواني ستون زوخته کیږي چې حتی د ژوند ورته تنګ سي او ځینی وخت دوی هم د جنوجنه ته هم لاس پورته کوي
په افغانستان کې د تاوتریخوالی ډیر شمیر ډولونه شتون لري چې په لورو پرتو سیمو کې خلک تاوتریخوالی نه بولي خو د ښځو ژوند یې ورتریخ کړی د ښځو د شبکې غړي نوریا صافی نه به واورو چې د عامه پوهاوي په برخه کې کوم کارونه کړي
د قانون اساسي د قرآن د آیاتونو نه او د حدیث شریف نه موږ ټول ازایامه د اسلام په بنسټ باندې ده که چې څنګه هر برنامه موږ امپلمنت کوو په ټولنه کې موږ هغه برنامه د اسلام د شدیش ابعاد نه موږ ټول توایو چې مثلا او اشروهن بالمعروف یعنی خپل خود سره سم چلند وکړي
د خبرونه په دې برخه کې بعد عام خلکو خبري واورو چې د خپل خزو حقونو ته څومره ژمن دي
حکمت لایم درزګام ولایت څخه بالکل د چ په د وسنی حالات کې مثلا پټول کې زنی کسان د خپل کورولای خپل شزي واک خپل مور فلار تسپاري هغه کچيري په ملمستیازي یا د فلار کرزي یا کم د قریب کرزي دا زما په نظر شکار دي
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکو مګو تاسو ته اسلام هم لارښوونه کړي چې د ښځې حق او حقوق بیل دي او د نور فامیل یعنی د مور پلار او رونو خويندو حقوق بیل دي کوم حقوق چې د ښځې دي هغه باید نارینه ورته ډیر توجه وکړي او د ښځې هغه کوم مشخص حقوق چې دي هغه باید ورپرځای کړي کوم چې د مور پلار دي د حقوق ته باید تر اندازې زیات توجه وکړي
زما نوم محمد نوید تو تاخیل ده د کارتینا اوسیدونکو ولاز زما په نظر باندې خزه ځان ته حق لري او مور او پلار ځان ته حق لري خزه باید خواخه په چارو کې مداخله ونه کی او خواخه د انګور په چارو کې مداخله ونه کی باید د خزو حقوق په نظر کې ونی سي د سنشي چې د خپل خزه حق د مور او پلار قرباني کی یا د مور او پلار حق د خزه قرباني کی
د آزاد رادیو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې به د خزو د فعال نگین حافظي خبري واورو چې موږ ورسره په همدې اړه مرکه کړې ده اغلی حافظي کپ سر کې راته وایاست چې د خزینه د میډم لا تړ د دواړو لورو پر روابطو څه اغیز لري
ملاتړ پاړه باید وایم کله چې د خزې ملاتړ کوي نو خسته قوت وربخي او د دواړو ترمنځ د متقابل درک د زیاتېدو لامل ګرځي او د دې لامل ګرځي چې دوی کولای شي لمینه ډاک ژوند تیر کړي کله چې یو میړه ل خپل خزې ملاتړ نه کوي یا د غلاس نه خو یا د حقوق نه ورکی ورته که د رسم رواج او انانات لمخې خزې غاک پورته نه کوي بیا هم لزړه او ډیر نه امید کیږي او لډر ستونز سره مخامخ شي خو چاته بغاګ نه پورته کوي ک غاګم نه پورته کوي خو پزړه کې به ډېر بد حالات ور باندې تیریږي او یو مینانال که ژوند نسی کولای خپل میړه سره تیر ک فقط د دودونو لکبل بدای ژوند تیروي او غاګ نه پورته کوي
په پای کې کراته وایس چې یو نارینه څنګه کولای شي چې د خځې او کورنۍ دواړو حقونه خوندي کړي.
زه فکر کوم که څوک لکټ مطالعه ولري او معلومات ترلاسه کړي ډیره ساده خبره ده چې د خځې حقونه او د خپل کورنۍ او مور پلار حقونه څنګه کولای شي وساتي. مور او پلار خپل حقونه جلا حقونه خپل ځان ته لري او د خځې حقونه ځان ته دي. کله چې یو څوک تصمیم نیسي دی ته چې باید خپل زوی ته باید کوژده او که هغه ته باید ښځه او که هغه واده کړي نو حتمن هغه په داسې یو سنسال کې ده چې کولی شي خپله کورنۍ اداره کړي. یو څوک کولی شي چې داسې توازن وساتي چې په اوله ورځ کله چې غواړي واده وکړي ټولو ته ووایي چې دغه ستاسو حد او مرزه په دغه شیانو کې به موږ له تاسو مشوره غواړو، تاسو زموږ لویان یې، موږ به له تاسو نظر غواړو، خو زموږ په دو نفري او شخصي ژوند کې فقط خپله کولی شو تصمیم ونیسو پرېکړه وکړو.
اوریدونکو د نیمه نړۍ د دې خبرونې موضوع چې د میړه لخوا د میرمنې شخصي واک کورنۍ ته سپارل وو هم دلته پای ته ورسیده. تر بیا د خدای پامان.
اور کلای
نن سبا یې چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ځانونو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چې کای هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
سلامونه درنو دوستانو کور کلی ته خراغلاست. ایا تاسو هم لخپل کورنۍ سره کله کله د ډوډۍ خوړلو په خاطر رستورانت ته ځئ؟ کزای نو نور ته خو به مزاحمت نه کوي او کوم نزاکتونه د رستورانت تک په محل باید مراعات شي. نن هم دا موضوع راسپړو چې د راپورتر څنګ د یو تن ټولن پوه سره مرکه هم پرې لرو. راسره پاتې شئ. درمنه دوستانو په دې رسېو کې اکثره کورنۍ د دل لپاره چې د ژوند څو شیبې په خوخی سره تیر کړي د ډوډۍ خوړلو په پا رستورانتونو تزي او ځینې خلک خو بیا واړه یا متوسط محفلونه هم په رستورانتونو کې تجلیوي لکه د واده کلیزه، پیوازی، د ماشومانو کلیزه او داسې نور. خو کورنۍ بیا ډېر له دې انګیري چې ځینې خلک بیا په رستورانتونو کې نورو ته د مزاحمت سبب هم کیږي. د بیلګې په توګه ډېر په لوړ آواز خبرې کوي، د ماشومانو شور ماشور او بې ځایه عکسونه اخیستل چې دا کار بیا ښې پایلې له ځان سره نه لري. د پکتیا ولایت اوسیدونکو ته حلیمه حسوی سوای
تیر ورځ موږ له خپل کورنۍ سره یو هوټل ته چنو مینا خلم یخته تللی وو نو هلته د چا کلیزه ولا کچه ورته منزلای نو د وی کورنۍ د خپل کورنۍ ناکسونه اخیستل دای په پام کې نه دیني ول چې دا کور نه دی، دا هوټل دی، شاته نور میزونه دي او په دغه عکسونه کې چې دوی اخلي شاید نور کسان هم راشي نو دغه نزاکتونه باید په پام کې ونیول شي. د دې باعث شو چې یو کورنۍ له بل کورنۍ سره شخړه شوه، حتی دې ته وار ورسید چې یو بل باندې وار وکړه او هغه محیط هغه ماحول ټول خراب کړ. هغه شی بیچ موږ ته مدلو دل هغه په موږ هم خراب کړل. نو زما په اند دا ډیره بد خبره ده چې نور ته مزاحمت وشي او هغه ورځ هم هغه کومه تمه او توقع چې موږ دیغو شیبونه لره له هغه په موږ خراب کړل.
ویسا زیاته ویده ده حالت پا لیدلو سره بای نور فامیل زده ده تخنه که چی دوی ده رستوران تا بوزی.
او فکر نکوم چی بیا فامیل هم بخصوص زموگ ده طولن خلق یا کورنه ده تا حاضر شیش بیا هوتالونو تلارشی لارشی یا دست شی بیتیری که زکشه همه ابرز ببیا یادویشه پا هوتال که هم سره راحت که دلی نشی یا دست موضوعات سره مخ که دلی شی تو دلیل هم نشی ور تلرلی نو خبه دوی چه هغه کورنه چه دست کرنی تر سره که هغه زوانان چه دست کرنی تر سره که بیا هوتال که کینی د فیسبوک د پاره یا د کوم بل موضوع د پاره دوی خپل عکسونه اخلي هر شیبه خپل قیتوی قید دی کی هم دې ته پاملرنه وکړي چې نور انزور نور سره نه رانشي او محیط محل نور ته تنگ.
بل خو د ننګرهار ولایت اوسیدونکو میراج چې شخصي کاروبار کوي وای چې ځینې ځوانان هم بیا کورنۍ ته په رستورانتونو کې مزاحمت کوي او هغه نزاکتونه چې باید مراعات کړي نه مراعتوي. نو ما وړه وای چې د همدې بې نزاکتۍ له وجې خپل کورنۍ اوس رستورانت ته نه بیایي.
مونږ کله چې بعض وخت ډیری رستورانتو ته ځو ګورو ډیری فامیلونه خپل ځان سره ډیر ماشومان راوړي، ډیر غالمغال او بیرې سغلته منډې او رامنډې رستورانتونه دي او ډیری ځوانان دي رستورانت ته راځي سره سي ډیری جنکیانو ته مزاحمت کوي، نه پرېږدي چې هغوی یا ډوډۍ وخوري یا لږ زره آرام وکړي، رستورانت ته ځي سره سي آرام وکړي او نه پرېږدي هغوی سره سي خامال ته ودرخي آرام وکړي، هغې ته سره ډیر مزاحمت کوي غالمغالي. نور د افغانان دغه خپل ټلیفونو کې خپل سندرې اوري او سره ډیر نور عکسونه اخلي، سره سي خپل د عکسونو په بانه د جنکیان عکسونه اخلي او خلکو ته ډیر مزاحمت کوي او دا ښه کار نه ده. دا د افغانان یو خپل افغانان ټول غیرت لري، دا د افغانانو رسم رواج نه ده چې باید د بل چا د ښځې عکسونه چې واخلي او خپل بل چا ته مزاحمت وکړي، دا اصلا نه چې یو ښه کار
داسې هم نه ده چې ټول خلک یو شان وي او رستورانت ته د تک په نزاکتونو دې پوه نه شي. داسې کورنۍ هم شته چې کله د ډوډۍ خوړلو لپاره رستورانت ته ځي نو ټول نزاکتونه په پام کې نیسي. د کابل د نهمې ناحیې اوسیدونکي مینا په دې اړه داسې غږېدلې ده
چې موږ رستورانت ته ځو کورنۍ سره البته د تفریح لپاره، په لومړي سر کې ټولنیز نزاکتونه په پام کې نیسو، یعنی کله چې یو رستورانت ازو خامخا کې عکس اخیستل کېږي ډېر پام کوو چې دا نور خلک چې راغلي هغوی ته مزاحمت ونه کړو او د هغوی عکسونه پکې رانیسي، او بل دا چې ډېر په لوړ غږ خبرې نه کوو، خندل نه کوو، خامخا نور ته مزاحمت کېږي او خپل ماشومان ته متوجه یو چې منډه نکړي، یا یعنی د ماشومان د تفریح ځای چې وي هلته بیایو او ډیر د نزاکتي مسایل په نظر کې نیسو، ځکه چې دا د موږ خوالې سرګندوي او د نورو لپاره هم ډیر ښه وي.
دوه دېرش کلن احمد سیر بیا په کورنیو غږ کوي چې کله رستورانتونو ته د ډوډۍ خوړلو پر منظور ځي نو هڅه دې وکړي چې نورو ته مزاحمت ونه کړي. له ډېرو چیغو او بې ځایه عکس اخیستلو چې نورو ته پکې اذیت کېږي باید جدي ډډه وکړي.
زه به دومره ووایم چې خلک کله رستورانت ته لاړ شي نو نه باید دا چې خلکو ته مزاحمت وکړي، ولې په یو ګوشه ځای کې کښېني هغه خپل که د فامیل سره چې ته تللی وي نو خپل هغه به د تبه هغه د رستورانت د خوانه چې کومه خوراکه یا چی آرډر ورکړي هغه به واخلي یو ځای کې به یې وخوري، نه دا چې ماشومانو ته په لاس کې ټلیفون نه ورکړي په هغې کې جګې جګې سندرې چالان کړي او یا هغه سندرې خلکو ته مزاحمت کړي یا جنکو عکسونه پکې واخلي یا څه نور. یعنې زمونږ ټولو ته هغه ده چې رستورانت ته لاړ شي سړی باید ډېر مؤدبانه هغه د کوم څه دپاره چې تللی وي، که دا خوراک کوي که یو کافي پکې سکي که یو جوس پکې سکي، نو دا د دې دپاره په کار ده چې هغه وشي ډیر مؤدبانه په مخ کې خپل وخت تیر کړي او خپل هغه وکړي کوم چکر دپاره چې تللی وي د هغې نه لذت واخلي او خلکو ته مزاحمت ونه کړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښکلې کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ.
من اوریدونکو دا چې په رستورانتونو کې باید کوم نزاکتونه مراعات شي، اول ځینې خلک دې موضوعاتو ته پام نه کوي. دا د تورته پوښتنې مو پیوی مرکه کې د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ارواپوهنې د برخې له استاد پوهنمل شرف الدین عظیم څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم.
رستوران ته تک البته هغه رستورانتون ته چې څوک ډوډۍ خوراک ته ځي، مثلا کورونا سره ځي هلته څو شېبې کښېني چې راحت نفس وباسي او ډوډۍ خوري بېرته راشي خپل کور ته. په دې رستورانتونو کې باید کوم نزاکتونه مراعات شي؟
رستوران ته تک په مډرنه دنیا او په مډرنه زندګۍ کې په معاصره نړۍ کې د تمدن د پرمختګ د خوشحالی د تفریح د استراحت د ټولنیز ژوند د بل پړاو ته نوتلو او په د مینې د ښکارا کولو د مینې د ثابتولو د مینې د پس زبات رسولو لپاره یو معیار ده. یعنی رستورانت نن د مینې د اخلاص د صمیمیت او د خوشحالی لپاره یو ځای ده. تاسو پیږئ چې په ټوله دنیا کې خواړه او په اصلاح نس یا ملګرو سره خواړه یا په تفریح کې خواړه یا په یو بل ځای کې خواړه دا یو ډول خوشحالی رامنځته کوي، یو ډول مینه رامنځته کوي، یو ډول راحتی رامنځته کوي.
ست ځینې کورنۍ سره لدې چې ډېرې یعنی کورته وګوره ډېرې فامیدم دي، باسوادم دي، ډېر هوښیار هم دي، خو بیا هم کله چې رستورانتونه د ځینې مزاحمتونه کوي نورو کورنیو ته، لکه بې ځایه عکسونه اخلي، په لوړ آواز خبرې، ماشومان شر شور جوړ کړی، یا نورې کورنۍ ته ډېر مزاحمت کیږي. اول د سکیږي اله دلته سره
دا مرغه موګه په فرهنګي ډول د آداب او د اخلاق لمخې د سنې روزل سوي چې ټولنیز نگزاکتونه، ټولنیز نورمونه، ټولنیز اصول او اخلاق مراعات کو، او دا په ټوله کې نه مراتو، یعنی په کلی کې نه مراتو، په کوڅه کې نه مراتو، په فیسبوک کې نه مراتو، په نور خواله رسنیو کې نه مراتو، په واده کې نه مراتو، په فاتحه کې نه مراتو، همدغه ډول په رستورانت کې هم نه مراتو. یعنی دا هر یو خپل کلتور، خپل فرهنګ، خپل دود او خپل رسم لري. اما دا چې موږ په دغو آداب او په دغو رسوم او اخلاق نه پوهیږو، له بده مرغه موږ یې نه مراتو او معمولا نه سو مراتولای.
او په پای کې کورنۍ ته څه ویل لري؟
پیغامو پیشنهاد دا ده چې خپل خپلو بچو ته نصیحت وکړي، خپلو لورګانو ته، خپلو د کورنۍ غړو ته، تر څو په ټولنیزو چاپیریالونو کې لکه هوټل، لکه رستورانت، لکه یو تفریح باغ، لکه فاتحه، لکه نور هغه ځایونه او مکانونه چې هلته معمولا ټولنیز مکانونه دي، په هغو ځایونو کې د خپلو بچو ته دا وروښي چې څه ډول برخورد وکړي، څه ډول چلند وکړي او څه ډول آداب مراعات کړي. له بده مرغه دغه مورد زموږ کورنۍ په ډېری موارد کې نه مراعات کړي.
درنو دوستانو، دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موړاند کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
چھکا ودائے سمرا گئے پاک رنگ پایمان